در برنامه حضور یافتن و روی موضوع مهم افغان‌ها صحبت کردن.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زغل خان يم. پام وکړئ د سات خبرونه ده. د پاکستان د پوز رسنیو ادارې په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونو لخوا د بلوچستان په چمن سیمه کې په ملکی سیمو د درنو وسلو په یو برید کې شپږ تنه وژل شوي او اوولس تنه نور زخمیان شوي دي. د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس د افغان طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له کبله اندېښنه ښودلې ده. پاکستان ویلي چې په کابل کې د افغان چارواکو سره په دې مسلې خبرې کړي او د کوټلي ګامونو د اخیستو غوښتنه ترې کړي چې په راتلونکي کې داسې پیښې تکرار نه سي. د فرانسې خبري اژانس ته یو افغان چارواکي د نوم د نښودلو پر شرط ویلي چې نشته هغه وخت رامنځته سوه چې افغان ځواکونو په کرشي لګېدلي د کټارو یوه برخه د پرې کولو هڅه وکړه. په کندهار کې طالب چارواکو ویلي چې په دغه جګړه کې لس طالبان ژوبل شوي او یو مړ دی. خو په سیمه کې د امریکا ژغ ډیور رډیو خبریال وایي چې جګړه د ډیورن په کرشه د اغزن تا د لګولو له کبله پیښ شوي. د دغې جګړې له کبله د چمن بابې دوستي دروازه هم د څو ساعتونو لپاره وتړل سوه چې راپورټونه وایي بېرته خلاصې شوي ده. په ایران کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه پیل شوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دغه وزارت مسلکي معین عبدالرحمن راشد په یاد غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته رسیدلی دی. دغه وزارت د اعلامیه له مخې ښاغلی راشد د دسمبر په 10مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرانو ته وویل چې په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو راکمول د کډوالو چارو وزارت له لومړیتوبونو څخه دی. د ښاغلی راشد په وینا دا چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، دوی به په دې غونډه کې هیواد ته د افغان کډوالو بیرته راګرځېدل هم مطرح کړي. په ایران کې د افغان کډوالو په تړاو یاده څلور اړخیزه غونډه په داسې مهال پیل شوي چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې په بهر کې د میشتو 2.1 میلیون افغان مهاجرینو د شتون له امله افغانستان په نړۍ کې د زیاتو مهاجر لرونکو هیوادونو په ډله کې درېم هیواد دی. د سعودي عربستان د بارانو چارو وزیر د یک شنبه پروس وویل که ایران اټومي وسلې جوړې کړي د خلیج هیوادونو به هم خپل امنیت نور غښتلی کړي. له امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د سیمې تړون له مخې ایران ژمنه کړي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو وروسته له هغه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړونو څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې رئیس د ایران وروستی هغه اعلان چې د یورینیم غنی کول به زیات کړي اندېښنه ښودلې ده. د ایران او د لویدیځو قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې لا غوړسته درېدلې چې ایران په دې تورن کړی چې غیر مسؤلانه غوښتنې کوي. او دغه راز په ایران کې د میسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ مړینې وروسته په دغه هیواد کې له تیرو څو میاشتو راسې جاري مظاهرو هم د خبرې ځنډولې دي او بل دا چې د نړیوال توجه د روسیې او اوکراین جنګ ته هم اوښتې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي لازمه ده چې کرملن دی له کوردی ځواکونو څخه د سوریه شمال پاک کړي. ولسمشر اردوغان پلان لري چې د کوردی ځواکونو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي. ترکیه دا ځواکونه تورنوي چې د نومبر په میاشت کې په استنبول کې چاودنه کړي چې شپږتنه پکې وژل شوي دي. مسکو او انکارې په 2019 کال کې یو تړون لاسلیک کړ چې په اساس شاوخوا 10 کیلومتر مسونه سیمه وټاکل شوه چې له مخې ترکیه د سرحد د بلې غاړې د بریدونو څخه خوندي وي. سپینې ماڼۍ په روسیه تور لګولې چې ایران ته د هوایي مدافع د سیستمونو، هلیکاپټرو، د جنگي جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته ورکړي. په دې اکلس مامکار راپور راکوي.
دا د روسیا او ایران ترمنځ د پراخیدونکو همکارۍ و برخه ده چې په ترڅ کې تهران ماسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره ډرونونه ورکوي. روسیې د اوکراین پر ښارونو په هوایي برید کې له دغو ډرونونو څخه کار اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کوربي بېګا په یوه خبري غونډه کې د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېساري کچه پوځي او تخنیکي همکاري د دواړو هیوادونو اړیکې په بشپړ پوځي شراکت بدلوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا او سکاټلند د پولیسو مقامات وایي چې د 1978 کال د لاکربي مسافر وړونکي الوتکې د خونړې پیښې مشکوک بم جوړونکی نیولی دی. هغه کال د سکاټلند په لاکربي کې د پامم یو سل درې ډوله الوتکې کې چاودنه وسوه او په دغه پیښه کې 270 تنه ووژل شول. چارواکي وایي شک کیږي چې نیول سوی ابو اجیلا محمد مسعود به هغه بم جوړونکی وي چې الوتکه یې راغورځولې وه. مقاماتو پرون د یکشنبې پر ورځ وویل چې مشکوک کس په امریکا کې په توقیف کې دی. دغه الوتکه له سکاټلند څخه متحدو ایالتونو ته روانه وه چې چاودنه پکښې وسوه او 259 کسان په الوتکې کې ووژل شول او یوولس نور یې له الوتکې د غورځېدو وروسته لاندې په مځکې کې ووژل شول. د روسیې پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د امنیت د شورا برحاله مرستیال دیمیټری میدیدیوف ته یکشنبې پر ورځ وویل چې هیواد یې په اروپا، متحدو ایالاتو او استرالیا کې د دښمنانو څخه د ځان ساتلو لپاره د نوي نسل وسلو تولید ته وده ورکوي. میدیدیوف چې د روسیې د امنیت شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي د دغه وسلو په اړه جزئیات ورنه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په مکرر ډول ویلي چې روسیه د هایپرسونیک وسلو په شمول نوي ډول وسلې جوړوي چې هغه پرې ویاړي چې د توغندیو د ټولو موجودو دفاعي سیسټمونو نه تیریږي. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن تیره ورځ د متحدو ایالاتو د ستراتیژیکي قمانداني په مرکز کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې مسکو او بیجنګ دواړه د خپلې اټومي جبهګانې په پراخولو او وسري کولو بوخت دي. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په وروستۍ کوارټر فاینل کې فرانسې د انګلستان لوبډلې ته 2-1 ماته ورکړي او په دې سره د دې جام نیمه پای لوبې ته لار ومونده. ارجنټاین، کروشیا، مراکش او فرانسه هغه لوبډلې دي چې نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. مراکش او فرانسه به د دسمبر میاشتې په 14 نیټه نیمه پای لوبه ترسره کړي. د فوټبال نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د دسمبر په 13 نیټه ترسره شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو د وضعیت د ارزولو لپاره د یک شنبه پورې په تهران کې یو دوه ورځنی څلور اړخیزه غونډه کل شوې ده. د اټکل له مخې په ایران او پاکستان کې شاوخوا شپږ میلیون افغان کډوال په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په موکړی د اکرام شینواری د رپورت ته
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د ارزولو لپاره د افغانستان، ایران، پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ د استازو یوه ګډه دوه ورځنۍ څلور اړخیزه غونډه به د یکشنبې په ورځ په تهران کې پیل شي. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د دغه وزارت د مسلکي معین عبدالرحمن راشد په مشرۍ یو پلاوی تهران ته تللی دی. عبدالرحمن راشد شنبه پورې تهران ته د روانېدو د مخه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې په ګاونډي هیوادو کې د افغان کډوالو د ستونزو کومول د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت په لومړي توبونو کې زیل لري.
جمهوریت اسلامي ایران او پاکستان خونجه مهاجرای ماسته.
خغری راشد ویل د ایران اسلامي جمهوریت او د پاکستان اسلامي جمهوریت کې زموږ مهاجرین ژوند کوي. دغه هیوادو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کوو چې څنګه او په کومه طریقه د مهاجرینو ستونزې هواري او بچي وطن د هغوی سړیدل په داوطلبانه ډول اوسي. افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د بدلون وروسته د لومړی ځل چې په ایران او پاکستان کې د مشت افغان کډوالو د ستونزو په سر د طالبانو د حکومت د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ چارواکي او د کوربه هیوادو د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړي. د مخه په پام کې وه چې دا غونډه د روان میلادي کال په نیمایي کې جوړه شي. د نړیوالو مرستې رسونې د ادارو د شمېر له مخې اوس مهال په ایران کې د 70,000 افغان کډوالو سربېره چې په دغه هیواد کې د مهاجرت په قانوني اسنادو ژوند کې شاوخوا 2.2 میلیونه نور افغان کډوال هم په دغه هیواد کې یا د اوږدې مودې د اوسېدنې پر ویزو او یا هم د قانوني اسنادو پرته اوسېږي. په ایران کې د اوسېدونکو افغانانو 90% په ښارونو او یوازې 30% په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. همداشان په پاکستان کې هم د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ډېری دي چې شاوخوا نیمه یې د قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې اوسېږي. زیات شمېر افغان کډوال په دغو دوه هیوادو کې د بیکارۍ په ګډون د اقتصادي ستونزو او کوربه هیوادونو د پولیسو او امنیتي ساتونکو د ناسم چلن سره هم شکایتونه لري. خو ایراني او پاکستاني چارواکي وایي چې افغان کډوالو سره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو د کمېدو او هم دلته په دغو هیوادو کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېرې مرستې نشي کولی. په ایران کې د افغان کډوالو په تړاو دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیات ګاونډیو او د سیمې هیوادو ته د افغان کډوالو د تللو بهیر ډېر چټک شوی. تېره میاشت ایراني چارواکي ویلي چې د تېر 2020 میلادي کال د اګست 15 وروسته دغه هیواد ته له 1 میلیون څخه زیات افغانان ورغلي دي. د اروپایي ټولنې دیو راپور لمخی پتی سبان یو کال کې افغانستان څخه پاکستان ته هم 2500 څخه زیات افغانان کډه شوي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې دي. خطر دی وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی چې لا هم په افغانستان کې جونې او میرمنې د پوهنې کار ګرځېدو را ګرځېدو او سیاسي ژوند کې د محدودیتونو سره مخ دي. د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ویلي چې د طالبانو سره د هر ډول پروګرام په جوړولو او ډیپلوماسۍ کې باید بشري حقوقونه مرکزي ځای ولري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویسټ په دې نظر دی چې واشنگتن باید له طالبانو او نور افغانانو سره په هر ډول تعامل کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. ویسټ د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت د یو لړ ټویټونو په ترڅ کې لیکلي چې د نورو حقوقو سربیره په افغانستان کې د مطبوعاتو او د دې هیواد د اوسیدونکو لپاره د بیان ازادۍ ساحه تنګه شوې ده. د ټویټ په یو برخه کې راغلي د بشری حقوقو ورځ دا را په یادوي چې د افغانستان میرمنې او نجونې په تعلیم، کاروبار، حرکت او سیاسي ژوندانه کې له بې دفاع محدودیتونو سره مخامخ دي. د بشری حقوقو نړیوال ورځ هر کال د دسمبر په 10مه نیټه لمانځل کیږي. په خو به په افغانستان کې دا ورځ د بیلابیلو غونډو په جوړولو لمانځل کیدله، خو د طالبانو په حاکمیت کې د دې ورځې د لمانځلو څرک نشته.
At a time when many governments are embracing feminist foreign policy,
په داسې وخت کې چې ډېر حکومتونه د خوځو تګلارې جوړوي او عملي کوي، طالبانو د خوځو او جنو پر وړاندې تر ټولو سخت اقدامات کړی دي. له خپل حقونو محروموي او د څرګندېدو مخه نیسي.
د بشري حقوقو نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې طالبانو پر خوځو سخت مقررات وضع کړي او د یو څو دفترونو په استثناء خوځو په دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د نجونو منځنی خونځي او لیسې تړل شوی او خوځو ته امر شوی چې له شری محرم پرته سفر ونه کړي. طالبان وایي چې د شریعت لمخې د خوځو او نجونو حقونو ترجمان دي.
زما نظر دا دی چې متحده ایالاتو همدغه سي دریز دی قناعت ور نه دی کچیرته دوی همدغه سي په یو عادي شکل باندې د افغانستان سره برخورد کوي. دا وضعیت معمولا چې د ما به کوي، ولی کچیرته دوی څومره چې اوکران ته توجه کړی دا کدیږي او 2% هم د افغانستان په اړه توجه ولري، زه باور لرم چې د افغانستان وضعیت به ښه شي او دغه روان وضعیت څخه به موږ یو بهتر وضعیت طرف ته وځو.
د امریکا سفارت شارج دافیر کارندکر د طالبانو له مشرانو وغوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو او د نړیوال ټولنې د هڅونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی اپلاوی یوناما د بشري حقوقو وضعیت خورا جدي بلله او له طالبانو وغوښتي چې ټول هغه اقدامات لغوه کړي چې د افغانانو اساسي حقوق په ځانګړي ډول د خوځو او نجونو حقونه له پامه غورځوي. احمد شکیب، د امریکا غږ.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اسلام آباد په ګڼو هوټلونو کې په لوی شمېر هغه افغانان ډېر دي چې نورو هیوادونو ته د تلو تکل لري، خو وایي چې ډېر بد حال کې دي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د دوی امکانات محدود دي او د افغان کډوالو شمېر زیات دی. کیسر افریدی د دغه ادارې په استازولۍ وایي په پاکستان کې دا مهال د میشتو افغان خبریالانو او نورو افغانانو د ستونزو د حل لپاره د پاکستان د حکومت او د نورو خواو سره کار کوي. په موکړې د رپورټ ته
دا هغه افغانان دي چې کینیډي هیواد ته د تلو په هڅه کې تیر دیر لست میاشتونه پاکستان کې موجود دي. وای د مهاجرت نړیوال سازمان ایو ایم په مرسته دلته راغلي، خو په اسلام آباد کې ډیر په بد حال وخت یې رہی.
دلته ستونزې او مشکلات خو ډیر زیات دي. مونږ دلته امپلیمنټ نه لرو، مونږ دلته ماشومان سکول ته نشته تللی، د سکول نه او د نور فسیلیټیان به برخې دي او نور کوم بنیادی مشکلات چې دی هغه موږ لرو، حتی موږ ته انزایټی او ډیپریشن پیدا شوی دی د ستونزو په نتیجه کې.
بارانی هیوادونو ته د تلو په تکل کې د نوي کډه شوو افغانانو یو لوی شمیره د اسلام آباد په بیلابیلو هوټلو کې میشته ده. د دوی په پاکستان کې د قیام بندوبست د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د بارانو هیوادونو په مرسته کړي، خو دا افغانان وای چې په دې هوټلو کې د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي او دوی ته هغه بنیادی اسانې نه دي ورکړل شوی کوم چې ورته ویلي شوی وو.
تر اخره پورم داسې حالات معلوم نه دي چې موږ د دې پورور کیجو که نه کیجو، دوسه خبر دي په فوټ کې دا مشکل تر اوسه استه اسپایسی دا هغه غوند چې موږ مثال دی او فامیل زن کسان مریض لري دا کوچنیان لري مثال دا یو رقم خورا ټول ته پخېږي.
په یاد کډوالو کې ماشومان خزه او ناروغ کسان هم دي، زیاتوی چې نه خو ور سره پیسې شته چې یو خره هاي شو ګوري او د ویزو د میاد د ختمېدو لقبل د هوټل نه بهر هم نشیتلې. موجګا مقصودی کورنۍ لمخ کې څخه غربي هواد سویډن ته کډه شوی او وای په دې تمه ده چې دا هم یاد هواد ته لاړ شي.
میرا ویزا تو الریډی
د پاکستان لپاره زما د ویزې موده لمخ کې ختمه شوې ده او نو ماته دا پته شته چې زه د خپل کورنۍ سره چې په سویډن کې ده یوځې شم او کنه، خو بیا هم زبیر ته افغانستان ته تلل نه غواړم ځکه چې هلته زما ژوند په خطر کې دي.
وی او ای ډیوا په اسلام آباد کې په ارزي توګه د مشتو افغانانو د ستونزو په اړه چې د مهاجرت نړیوال سازمان سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نشو. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان کې سر افریدی وی او ای ډیوا ته وی چې دا افغانان دلته په ارزي توګه اوسیږي او باید چې د پاکستان حکومت یې ونزوروي.
زمونږ هم دغه خواسته چې دغه ملمسیا باید چې دی جاری وساتي او دغه چې کوم خلک راغلي دي پاکستان ته، ظاهر چې دې کې داسې خلک دي چې دغه ژوند ته خطر نو چې د دې کده هغه ختميږي هم نو باید چې دی دې واپس اونې لګلې شي خپل ملک ته.
د IRCC دا رپورټونو تر مخه د کینیډي حکومت 3000 افغان کډوالو ته به ویزه ورکوي. دیش میرا کې هغه افغانان دي چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومتونو کې دندې لرلې او یا د کینیډي د حکومت سره مرسته کولې. وقار احمد، وایس اف امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیو خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اولیدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
درې کال وړاندې ساینس پوهانو د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان ښار کې د یو ناسرګند وایرس ته موندلو خبر ورکو. دا هغه وروسته نړۍ تر دې مهال د یا کرونا لپاره 19 میلیارد واکسین توزیع کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو لملاتړه برخمن د کرونا د واکسینو د ویش پروګرام کوواکس وروسته له هغه بېوزلو هیوادونو ته د واکسینو د لاسرسي لپاره هلې ځلې پیل کړي چې بډایه هیوادونو په لومړي سر کې د تولید شویو واکسینو زیاتره برخه په خپلو هیوادونو پورې منحصر وساتله. خو بیا هم کوواکس وتوانید چې تر 2 میلیارد د کرونا واکسین وویشي. کوواکس تازه تازه د نړۍ تر ټولو بېوزلو هیوادونو باندې د تمرکز د زیاتولو اعلان کړی.
د کرونا د واکسینو په ویشلو کې ناانډولي زیاته ښکاره ده. د افریقا د ټول نفوس یوازې 25% واکسین شوي، بلې خوا بیا په جنوبي امریکا کې د نفوس 15% واکسین شوي دي.
په بېوزلو هیوادونو کې نورو خلکو د واکسینو رسول ستونزه نه ده. اصلی ستونزه په واکسینو کې د عامو خلکو د علاقې نشتوالی دی. په بېوزلو هیوادونو کې د پخوا په څیر اوس مهال خلک د واکسینو د لګولو لپاره په قطارونو کې نه ودرېږي.
د کرونا واکسینونو په ویشلو کې نا انډولي زیاته او ښکاره ده. د افریقا د ټول نفوس یوازې 25% واکسین شوي دي، بلخوا بیا په جنوبي امریکا کې د نفوس 15% واکسین شوي دي.
د دغو واکسینو جوړول یوازې تر څو بډایو هیوادونو پورې محدودېدل تر ډیره د واکسینو پر رسولو کې د ځنډ له امله د واکسینو په جوړولو کې بي وزله هیوادونه شاته پاتې شوي.
زموږ نظر موږ اړ یو د سلارې چارې عمومي چې د پخوا په پرتله په مساوي ډول واکسینونه تولید لپاره لارې چارې ومومو. مونږ یوازې د محدودو هیوادونو لخوا نور هیوادونو ته د واکسین ورکولو په مرسته بسنه ونه کړه. دا روښانه ده چې د خیراتي واکسین اغیزمن نه دی. د دې لامل دا دی چې د اړتیا په وخت کې دغه د ګوتو په شمیر هیوادونه بیا خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکوي.
تر هغه چې افریقایي ټولنه تر 2040 کال د خپل عادي واکسینو 80% تولیدوي، دغه ټولنه له دې پوښتنو چې واکسین اخیستل ګټور دی او کنه، او واکسین به څوک اخلي، سره مخ ده. اصلي ستونزه د واکسینو د جوړولو د یو داسې صنعت چې پر خپل پښو ودرېدو توان ولري رامنځته کول دي. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پولیو لپاره د یونیسف عامه اړیکو دفتر وای د خلکو د لا خپو هوی په مخه په نوی میلادي کال کې دا بهر لا پیاوړی کوي. دغه دفتر د معلوماتو په اساس ورلمخې د رسنیو او نورو مختلفو لارو چارو په مرسته په افغانستان کې سلګونه زره خلک د پولیو په مقابل کې ګډې مبارزې ته چمتو کړي دي. نور حال په دې رپورت کې.
د پولیو مخنیوي لپاره د یونیسف اماډی کو دفتر چې د نن په افغانستان کې د ګوزن د مخنیوي په حق له د خلکو د پوهاوی مسولیت لري وای چې دراتلونکو نوې زیږدیز کال په پیل سره د پوهاوی پروګرامونو د لاخه والی په مخه په نوې لارو چارو غور کوي. د یونیسف د اماډی کو مسول سید کمل شاه امریکا غک ته سرګند کړه چې د نوې تګلارو لمخې غواړي راتلونکو کال په افغانستان کې د پولیو پیښې صفر کچې ته راکمې کړي. د پولیو د مخنیوي لپاره د یونیسف عامه اړیکو مسول سید کمل شاه امریکا غږ ته وویل
د عامه پوهاوی پروګرام چې مسولیت یونیسف په غاړه دی، په هغه کې هم نوي پلانونه او نوي ستراتیژي باندې کار کیږي د راتلونکي کال لپاره، تر څو د خلکو پوهاوی هم په کافي کچه ووسی او د دې ترڅنګ کوم څوک د پولیو د واکسین یا د ناروغي په هکله کافي معلومات ونه لري
د نوموړي په وینا د خواله رسنیو په شمول راډیو، ټلویزیون او د ټولنې هڅونکې نورې هغه لارې چارې دي چې دوی ترې په ګرد افغانستان کې د خلکو د پوهاوي لپاره کار اخلي.
له بیلابیلو ستراتیژیګانو د ټول هیواد په کچه به کار اخیستل کېږي، په هغه کې د رسنیو له لارې پوهاوی دی، د ټولنیزو رسنیو ښکېلتیا ده، د هغه لارې خلکو ته پوهاوی ورکول دی، او په هغو سیمو کې چېرې اړینه وي هلته د ښځینه او نارینه مبلغینو یا ټولنې د هڅونکو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکول دي. نو دا ټول به د نوې ستراتیژۍ برخه وي.
په همدې مهال د عامې روغتیا وزارت هم د پولیو د بشپړ مخنیوي لپاره یو ځل بیا خپل ژمنتیا په ډاګوي. د دغه وزارت وان ډاکټر شرافت زمان امرخیل امریکا غږ ته وویل چې د دوی او همغږو ادارو په هڅو روان کال د پولیو اته کمپاینونه په بریالۍ توګه پلي شوي چې د پیښو مخنیوي کې یې د پام وړ اغیز کړی.
د عام روغتیا وزارت هڅه کوي تر څو په افغانستان کې د پولیو واقعیت صفر تر راښکته کړي. خوشبختانه چې په تیر یو کال کې د ښه منیجمنت او ښه مدیریت له کبله موږ د اته کمپاینونو په توسط وکولای شو چې په افغانستان کې دغه واقعیت نور هم راکم شي نسبت تیرو کلونو ته چې سکل یوازې موږ دوه مثبت واقعیات درلودل. امید ده چې په آینده کلونو کې هم انشاءالله د کمپاینونو په ترسره کولو سره د واکسین په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو واقعیت نور هم راکم شي او هم د صفر درجې ته راښکته شي.
یونیسف داسې مهال د پولیو د مخنیوي لپاره د نویو پلانونو د اعلان او تطبیق خبره کوي چې لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمو وګړي د ګوزن په باب د معلوماتو په خلا کې واقع دي. باور دادی چې که خلک د منفي تبلیغاتو، کمو معلوماتو او ناسمو باورونو په انګیزو وپوهول شي، په لنډه موده کې پولیو له افغانستان محو کېدای شي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي. خو تاسو کولی شئ زمن پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 12590 میگا هرتز لاندو صفو اوریدلی شئ. د سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لنډو سپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
که څه هم چې تر اوسه لا د یمن د حوثیانو او د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن د حکومت ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د لاسلیک شوې متارکې مهمې برخې عملي شوي، متحده ایالات په دې اړه ژوره اندېښنه لري چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثیان لا تر دې دمه په یمن کې د یوې پایدارې سولې په غرض د مذاکراتو په لاره نه دي روان، او د دې برعکس د خپلو ځینو اقداماتو له امله د سولې مذاکرات په خطر کې غورځولي، او په یمن کې د تشدد کړاوونو د یوې بلې بې مقصده لړۍ د پیل کېدو له خطر سره مخامخ کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د دایمي نمایندګۍ مرستیال سفیر ریچارډ میلز د امنیت په شورا کې د یمن په باب د نومبر په 28مه د غونډې په وخت په خپله وینا کې اعلان وکړ چې په دې وروستیو وختونو کې د سعودي عربستان د خامو تیلو د تصفیه کولو، د الزبا او قانا د تیلو په ترمینلونو باندې تروریستي حملې د منلو وړ نه دي.
They are an affront to the Yemeni people and to the entire international community.
نو موږ وایو چې دا حمله د یمن د خلکو او ټول نړۍ توهین دي. پر هغه تجارتي کښتیو باندې حمله چې د یمن د خلکو لپاره بنیادی شیان وړي مستقیما د یمن دولس کړاوونه او مصیبت له بدنه بتر کوي، او بیرته یې په شخړه کې د راښکل کېدو له خطر سره مخامخ کوي. سربیره پر دې د متحده ایالاتو سمندري پوځ 170 ټنه منفجره مواد چې د توغندو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي ونیول. دا چاودیدونکي مواد د نومبر په 14مه له هغه کښتۍ نه ونیول شو چې له ایران نه حرکت کړی او یمن ته په لاره وه. کوم مواد چې له دې کښتۍ نه نیول شوي دي د منځني واټن د څو بابا بالستیکي توغندو د جوړولو لپاره کافي وو. د سفیر میلس په وینا د حوثیانو دا ډول اقدامات به لا نور هم د یمن اقتصاد له پښو غورځي، د ملکیانو د تلفاتو د لوړېدو او د روان بشري ناورین د سختېدو سبب بشي.
We urge the Houthis to take another path. Seize this moment and choose to end it. سفیر ریچارډ میلز وای
موږ پر حوثیانو باندې غږ کوو چې بله لار اختیار کړي، چې له فرصت نه دې استفاده وکړي او تباه کوونکي اته کلن جنگ د جاري ساتلو پر ځای دې د سولې لاره غوره کړي. موږ له حوثیانو نه غواړو چې د ښه نیت له مخې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سولې مذاکرات ته غاړه کېږدي او یمن دې بیرته د سولې په لاره برابر کړي. د یمنیانو پر مشرۍ دې د مذاکراتو له لارې د یوې ټول شمولې سیاسي حل لاره ونیسي. په میلیونونو یمنیان د سولې، عدالت او اقتصادي سوکالۍ تمنا کوي. دا شخړه نظامي حل نه لري. د سولې د پروسې په باب توافق به یمن د بیا رغونې په لاره رهي او اولس ته به یې لا زیاتې ګټې ورسیږي چې په دې کې د دولتي سکتور منصوبینو ته پر خپل وخت د معاشاتو تادیه کول، د هوایي پروازونو او سړکونو پرانستل او یمن ته د ضروري موادو د رسولو د پروسې چټکول شامل دي. د یمن لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټیم لینډر کینګ وایي چې په دې حساسه شیبه کې موږ حوثیانو ته دا خبره یو ځل بیا وریادوو چې یمنیان سوله غواړي، بیرته جنگ ته ګرځېدل نه غواړي. موږ پر حوثیانو غږ کوو چې د سولې لپاره د اوسني فرصت نه استفاده وکړي، د ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي او دا تکلن تباه کوونکي جنگ د پای ته رسولو لپاره دی یوازینۍ لار چې هغه د مذاکرات لارې د یو ټول شموله سیاسي حل لار ده خپل کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.